السلام علیکم د آزادې رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دوبۍ کې د دوی له لوجستیکي مرکز څخه 25 ټنه روغتیایي وسایل او تجهیزات کابل ته رسیدلي. د سازمان بیگانه وخت په یو بیان کې وویل دا روغتیایي وسایل او تجهیزات زلزله ځپلو سیمو کې د هغو 400,000 کسانو لپاره دي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. ځینو روغتیایي مؤسسو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تېرې چهارشنبې له زلزلې وروسته د کولرا په څیر د خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د هند اقلیتونو ملي کمیسیون د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي مرکزونو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د کمیسیون پرون په یو بیان کې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د جون پر 13مه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید وشو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. محلی رسنیو پرون په بادغیس او تخار ولایتونو کې په دوو ترافیکي پیښو کې د 4 کسانو د مړینې او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. رسنیو ویلي چې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې یو لنډ کروزر له سړک څخه اوښتی و چې 4 کسان په دې پیښه کې مړه او 8 نور ټپیان شول، او په یوه بله پیښه کې په تخار ولایت کې یوه لارۍ له سړک څخه واوښته چې 3 کسان په دې پیښه کې ټپیان شول. ترکیه منلې ده چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې پر وړاندې له مخالفت خلاص واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دې دوه هیوادونو په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ټلوالې غړې ترکیې مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو پرون وویل دا موافقه وروسته له هغه ترلاسه شوه چې د او د سویډن صدراعظم مګدالینا اندرسون پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهره د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي. او متحدو ایالاتونو پرون پر اویا شرکتونو او 29 کسانو چې د روستیک په نوم د روسیې دفاعي شرکت هم پکې شامل دی بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو هدف د وسلو د جوړولو او ځای پر ځای کولو په برخه کې د روسیې پر وړتیاو برید بلل شوی. د دې بندیزونو له مخې چې د امریکا د خزانې وزارت بیګا اعلان کړل د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن په یو بیان کې ویلي چې امریکا له خپلو شریکانو او متحدانو سره پر مسکو د نورو سختو بندیزونو لګولو ته ژمنه ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی چې کابل به سبا د طالبانو په بلنه د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. مخکې ویل شوی و چې غونډه د چهارشنبې په ورځ جوړیږي. دا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو بحث کیږي او برخوال یې څنګه ټاکل شوی، طالبان له رسنیو سره ډیر معلومات نه شریکوي. خو دې غونډې ته یو غوښتل شوی کس ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د اوسني نظام د بقا موضوع مطرح شي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت یې بی باوري سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم لا خستو ډډه کوله تیره شپه آزادی رادیو ته وویل د دې غونډې لپاره چمتووالی له څو ورځو راهیسې روان دی او دینی عالمان او مخور کسان پکې ګډون کوي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون ویلی دی د دې غونډې له کبله به پوهنتون د چنګاښ یا سرطان له 15مې تر 12مې رخصت وي. مخکې راپور ورکړی شوی و چې دا غونډه به د چهارشنبې په ورځ جوړی شي، خو د طالبانو یوه سرچینه وایي غونډه پنجشنبې ته پلان شوې ده. راپورونه وایي د دې غونډې لپاره له هرې ولسوالۍ درې کسان غوښتل شوي چې دوه یې دیني عالمان او بل یې مخور دی، او هغه هم تر ډېره هغه کسان دي چې له طالبانو سره خواخوږي لري. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 شول شوی دی، او ځینو سرچینو ویلي غونډه به درې ورځې دوام کوي. په وروستۍ ورځ به د غونډې پریکړه لیک هم خپور شي. دا چې په دې غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو مسئلو بحث کیږي، ایجنډا یې څه ده، او څومره وخت به دوام کوي، طالبانو له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. خو د مولوي عبدالهادي حماد په نوم د کندهار یو دینی عالم چې دې غونډې ته بلل شوی وایي ممکن په غونډه کې د طالبانو د اوسني نظام د بقا مسئله مطرح شي.
په عام ډول داسې ښکاري چې دا یو مشورتي غونډه ده، نو د مشورې اړخ تر کومه اندازې پورې چې زه پوهېږم، په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړي دي یا ګډونوال دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
د طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي وو عالمانو او افغانانو له زیاتې مودې د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو غوښتنه درلوده. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې مرستیال مشي هیدر بار ویلي له ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نژمن کیاشي. په همدې حال کې د مقاومت جبهه چې مشي احمد مسعود کوي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې غونډې ګډونوال ټول د طالبانو پلویان دي چې د افغانانو استازیتوب نشي کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بسپنه اعلان کړي. د تیرې چهارشنبه په زلزله کې چې تر ډیره یې په پکتیکا ولایت کې ویجاړي پیښه کړه، تر زرو زیات کسان مړه او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې دوی د بشري مرستو د ویش لړۍ چټکه کړې ده. اسدالله لودین د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلزلې تر پیښېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د دغه طبیعي فاجعې د بیړنیو اړتیاو ارزونه وکړه چې بالاخره د 55 میلیون ډالرو په ارزښت زلزله ځپلو افغانانو ته د نورو بشري مرستو پریکړه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې وروستۍ طبیعي فاجعه کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي. د اعلامیې له مخې له دې سره له تیر کال راهیسې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 104 میلیون ډالرو ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان تیره دوشنبه په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 1,600 تنه او د ټپیانو 2,909 تنه ښودلی دی. په دې زلزله کې تر 3,500 د زیاتو کورونو د بشپړ یا قسمي تخریب راپور هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د وروستۍ مرګونې زلزلې په مړو کې لږ تر لږه 1,550 او په ټپیانو کې 2,500 ماشومان هم شامل دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی وایي زلزله ځپلو ته تر اوسه زیاتې بشري مرستې رسیدلې او نورې پر لار دي.
پکتیکا ولایت، جیان، برمل ولسوالۍ، همداسې د خوست فری ولسوالۍ، دې ټولو سیمو ته مرستې رسیدلې دي چې په اولیه مرستو کې خیمې او د ژوند د اړتیا ولنې توکي هغوی ټولو ته رسیدلې دي. اوس هم په هغه سیمه کې د توزیع لړۍ جریان لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمنې شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې تیره دوشنبه یې خپور کړی لیکلي هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم له بشپړو روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. تر دې مخکې ځینو سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا په څیر د ځینو خطرناکو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب هم اندېښنه ښودلې ده.
ستاسو له پیغامونو
دا چې په خوست پکتیا ځینې ولایتو کې زلزلې شوې دي او بیا هم دغه مرستې مستحق کورنۍ ته تبن به وایو چې نیمګړتیاوې پشکې دي او دغه کار ته زه تعجب ولیم چې ځان ته افغانان هم وایو او ځان ته د ښه سړي لقب هم ورکو خو بیا هم د بل حق خورو او تل مو د بل حق ته سترګې دي. نو هیله من یم اسلامي امارات او هغه مسلین تجاران به یاد کړو چې دغه مرستې ورکوي مستحق کورنۍ ته ورسېږي تر څو عدالت پلی شي.
دلته وروڼو په اندړو ولسوالۍ کې خوشحالي مې ده مرستې چې راغلي ولې هغه ټولې په هغو خلکو باندې تقسیم شولې سر طالب 160 ګونې وړه د خرڅ لري ټولې په طالبانو د شپې پټې کړې وایستې نور خلک دغسې پاتې دي ولا خوانان دي ولا پرون یو نفر ویل وایي که د بیګا په کور کې لرو داسې نیستې ده.
زه عزت الله یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستا سره په تماس کې یم. دلته په کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې کمې مرستې چې راځي هغه سمو اړمنو کسانو ته نه رسېږي. نو په ډېره هیله چې زما پیغام نشر شي.
زه سیدګل ساحل له هلمند څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره موږ څو ورځې مخکې دلته د دولتي امتحان ورکې د خصوصي انسټیټو څخه موږ فارغه شوي د نرسینګ امتحان ورکې ګرسره مو نتیجې نه دي معلوم. څوک یې پلای د یوه مخه کامیابه کړي بیا د یوه مخه ناکامه کړي دي بیا څوک بې نتیجې ګرسره کې نتیجه نه ده معلومه. ټوله یو رقم سوالونه یو رقم السوي یو کامیاب دی یو ناکام دی. هیله ده چې زموږ د اواز تر لوړپوګو چارواکو پورې ورسوي.
زه سید رحمان سعادت یم د پکتیا ولایت اوسیدونکی همدا شیبه له هلمند مرجې څخه نړۍ سوتي پیغام درته پرېږدم. ما پیغام دغه دی چې د بارډر باندې پاکستان حکومت ډېر بد اخلاقي کوي د افغانانو سره. کله یو شی ورته پلمه کې کله بل شی کله دکاندار د سکر ورته وایي دا منم کله پاسپورټ هلته یو شی نه مانی بېخي ډېر بد چلند ورسره کوي. زما د ټولو طالب چارواکو څخه دا هیله ده چې د بارډر مسله حل کړي ول په افغانانو سره بېخي زیاتی کوي. افغانستان ته چې هر څوک راځي بې تلاشي راځي هېڅ تلاشي نه ورسره کېږي یا دا پوښتنه نه ورنه کېږي چې د کوم ځای یا چیرې ځي او پاکستان ته چې کوم شی د غوښتې د هغه شی وروړی دی که د کندهار تذکرې که پاسپورټ وي هغه بیا نه مني ډېر ظلم زیاتی ورسره کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د لیکت په اړه د پاکستان د صدر اعظم تر تازه څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د ډبرو د سکرو د بیې د لوړېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د ډبرو د سکرو د هر ټون بیه یې له نوي ډالرو څخه 200 ته لوړه کړې ده. د وزارت همداراز ویلي هغه شرکتونه چې دا سکاره بهر ته صادروي باید په 30% ګمرکي محصول هم ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له افغانستان د ډبرو د سکرو په انتقال کې د نظم یادونه وکړه او ویل چې دا واردات به کرار کرار زیات شي او په نتیجه کې به پاکستان په کال کې څه باندې 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. زما همکار د قانونو او پټرولیم وزارت له پخواني ویان عبدالقادر متفی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د ډبرو د سکرو د قانونو د سپړلو او پاکستان ته د هغو د بې درویغه صادرولو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د افغانستان په استخراجي صنعتي سکتور کې ډبر سکاره په مختلف ولایتونو کې تثبیت شوي ذخایر دي چې د ریسوف او شمال کې په ځینو سیمو کې ډېر ښه کوالټي ډبر سکاره لرو چې عمدتاً د انرژۍ په تولید کې او د سوخت موادو په حیث ترې په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخیستل کېدای شي. د استخراج بحث چې کله مطرح شي دا وروستۍ پروسه یې مخکې له استخراج د موږ ضرورت لرو چې تفحص وکړو اکتشاف وکړو او اقتصادي مطالعات وکړو تخنیکي مطالعات وکړو او د استخراج په نوو معنی بحث وشي چې کوم ډول وسایل استخراج ته استفاده کیږي. که چیرې ابتدایي وسایل استفاده شي او یا بدریغه توګه معنی خود سره کیندنی وشي دا په خپل ذات کې جانبي عوارض لزان سره لري لکه مهندستی مسله را پیدا کوي امداشان کان تر تاوان رسیږي مثلا تاسو دیو قیمت انداز شوی قیمت په اساس باندې استخراج کوي او تخریب عمدتن استخراج او تخریبي پروسه ده نو تخریب ورسته ډیر مشکلات پیدا کوي او کان ته هم صدمه رسوي
بل یو چلون کوي وای چې د ورځې شپږ زره لری یوازې د تثبیت کړي چې پاکستان ته د ډبرو سکاره لیږدوي دا څه زیانونه لري د قانونو دغه استخراج او په زیاته پیمانه پاکستان ته لیږدول
که بحث دی پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو وشي دا زموږ لپاره اقتصادي ګټې نه لري چون غوی همدغه ډبرې سکره په مختلفو سکتورونو کې خصوصا د انرژي په تولید کې ترې ګټه اخلي موږ خپله په افغانستان کې د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو لکه په سمنګان په جبلسراج په کندهار کې موږ د سیمنټو تولیدي ظرفیتونه لرو چې موږ کولای شو سیمنټ د ډبرو سکرو د انرژي نه استخراج کو او عمدتاً لپاره ګټه واخلو بحث اساسی دا دی چې استخراج اخره پروسه ده استخراج نه مخکې هغه باید چې اقتصادي دي تخنیکی دي حقوقي دي هغه باید مشخصه توګه باندې وڅېړل شي چون په غټه کې مونږ اقتصاد ته تاوان رسي که مونږ څومره هم اوس اوایت ترلاسه کو دغه اوایت چیرې مصرفيږي د دې لپاره مشخص میکانیزم موجود نه دی
پاکستان ولې ناڅاپه د تلیواله دی چې د افغانستان د ډبرو سکاره داسې په زیاته پیمانه انتقال کړي هلدا چې په تیر حکومت کې که څه هم لیږدول کېدل به خو دومره په زیاته پیمانه نه
پاکستان د انرژي د کمبود سره مخ دی پاکستان اکثره انډستری د افغانستان په بازارونو باندې ولاړې متکیدي دوی غواړي چې د انرژي برخه کې د خپل ضرورتونه د ډبرو سکرونو پوره کړي او خپل انډستری په خپو ودري او بیرته هغه صادرات افغانستان ته پیل کړي چې افغانستان د هغوی لپاره یو ډېر لنډ مارکیټ دی او دوی کولی شي له دې نه مستقیمه توګه ډېره ګټه ترلاسه کړي عمدتاً اوسمهال ویل کېدای شي چې کداغه صادرات پام دی ډول سره دوام ولري دا به زمونږ په راتلونکي مجزستی مشکلات را پیدا کی او نه یوازې مجزستی بلکې زمونږ لپاره اقتصادي تاوان دی چې زمونږ منابع په ډیره کمه بیا کمو پیسو په مقابل کې په ډیر غیر حرفوي شکل سره هغه وسایل چې دلته استفاده کیږي عموما هغه سیمو کې تاسو کوګوري استخراج کیږي دلته هغه ابتدایي وسایل او تخریبي پروسه ډیره ده نو عموما زمونږ منابع هم تاوان رسیږي ګټه مونږ ډیره ناچیزه ده او عموما د دې ګټه ډیره پاکستان ته ده
د افغانستان د پخوانی حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې د مرکه او د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده
راپور زموږ قضاوت ستاسو
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې دا خبر واوري په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر مهال د وسلوالو په برید کې دوه پولیس او د واکسین د کمپاین یو غړی وژل شوی دی په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي عزیز الله ویلي دی چې په دې برید کې یو لاروی هم ټپي شوی د نوموړي په وینا برید کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره و له سیمې په تیښته بریالی شوی دی افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پیښې پکې شته له اپریل میاشتې راهیسې په پا پاکستان کې د پولیو یولس پیښې موندل شوي چې واړه په شمالي وزیرستان کې وي دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د پاکستان حکومت د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړ د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه سندرغاړې نغمه وایي چې افغان هنر به نه پرېږدو چې مړ شي.
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسې په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسې خرڅ کړي.
د شعر نقد ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد پکار دی او ځان کړی.
له ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه ښار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغو مقالو شغیدلیم چې په نړیوالو جورنالونو کې چاپ شي.
اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خبرونې په وروستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه شوه.
یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لوري د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمي ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو، د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقۍ خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستل دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړي خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقي همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنايي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرغل را ده سگفم چارا سدا
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمیر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقۍ آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د یو افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شوو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندۍ ساتو او احمد مرید باوری دی چې د موسیقي په کلار څوک نشي بندولی. د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمینګل په ځواب کې وویل،
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو، نو دا کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کور مخه کې، دغه سي حالات دي چې زمونږ د سي نور کشران بچي هغه خو مزدوریم کولی شي، مونږ هم کوو د سي نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد، بسمه او ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازهتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا گوندی هوا دونه ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به و چلاوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسهسه کړی یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړی و مالته چې بل ټیکټ و چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې، نو هغه اخیستې ده مات کړی ده، نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکړي، زموږ همدغه وسیله د رزق او روزي و. دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو.
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یې ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوي؟ تاسو چارواکو تاریخ شوي استه په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ما ته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي، دغه ټول وایي بې تنخوا مونږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمینګل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د 2 هجری پیړۍ په وروستیو او د 3 هجری پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه، د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. دغه د اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلې ناقد دی. د دې شعر ته په هیدو لپاره لکره کتون کې غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ته ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد پکار دی او ځانګړی نقد چې د شعر لپاره مناسبت ولري، هغه یو نقد پکار دی.
ل ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډیر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډیر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډیر په اصطلاح ډیر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لږ دي. نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي توری په توری، کله کله حتی حجاب په حجاب باید هغه
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمې پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟ بیخي سمه ده.
دا خو یو ځینې دغه څه شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدي دا هجاګانې نه سره یو ځای کوي، خو د ده د ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپله هغه حروف یو د بل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه مونږ په شعر کې په هر مصره کې ډیر داسې حروف پیدا کوو چې یو د بل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینې په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یوه کلمه په ډکشنري کې یوه معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یو مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغې نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلې ده مانا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي ده هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دویمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې اواز ښه دی، غږ ښه دی او که مانا هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د مانا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د مانا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او مانا په ټول شعر کې بیا څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا په دې سره کې د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په ننني شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شی دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مصرې لري. هغه ټول شعر هر کلمه یې چې واخلي د سولې او د سکوت او د بیغمۍ د آرامش هم آهنگ لري او مانا. مونږ دومره ډېر په خپل
په همدی برخه کې ځکه چېرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را پیاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې دي او د دې له خاطره چې مانا هم هیجاني ده، نو موزیک لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
خپله په دې شعر باندې تبصره نه شم کولی، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي لیونی را لره به څه کړي نور تدبیر، لیونی لره زندان بویه زنځیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنځیر دا یو تجنیس کې دا دی، او بل دا چې دا دغه لیونی لره لیونی لره دا دواړه تکرارېږي، دا خپله یوه موسیقي ده پکې، دا خپله رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان هم لري چې په عمدي توګه ده دا فکر کړی وي چې دا لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر په لوستونکي ډېر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو نو د ده یو بل بیت فرزن دی، وایي چې وخت نه او بهار دی زه جدا له خپله یاره، دریغه 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 چې بې یاره زه بهاره. دلته په دې آخره کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانګ واول یا اوږد واول دا یو رقم دی افسوس مانا تدایی کوي. څرنګه تاسو هم نظر یست؟
دا په عمومي توګه زه دغه ډېر هم نظر یم، او هم ما خپله کله کله دا کار کړی دی چې کوشش مې کړی چې د اوږد غږ او د لنډ غږ یا د زیګ غږ او د پوست غږ ترمنځ د توپیر نه کار واخلم. نو خو په دې مشخص شعر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما ستاسو نه دا واورېد، نو زه په دې باندې افسره نه شم کولی، خو دغسې په عمومي توګه دا کار کېږي، همیشه کېږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کېږي لکه میم لکه نون، دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي، او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره دا نه وي، مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغسې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري، یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدای شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي، او زه ډېر خوشحاله یم چې دغه ستاسو نه دا اورم، ځکه زه دېنه خبر نه وم چې دغه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا دا ډېر ما خپله یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هره لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال آوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري. نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور صاحب اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې دغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نه آګاهانه ډول په آثارو کې دغسې شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي، یعنی فرار
وکړي. همدا وایم چې حتی په یو شاعر کې یو شعر یوې خواته ځي بل شعر بلې خواته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلي په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه اور.
زمنګ لارا او داغیار لارا، داغیار لارا تر کوره د بادار ده، داغیار لارا تر کوره د بادار ده، خو زمنګ لارا تر یار ده یا تر دار ده. دغه خار د کوم وطن د سوداګر، دغه خار د کوم وطن د سوداګر، چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. حسینه د اسرافیل د شپیلی ساشی هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده. دلته هر شیرینۍ ده بی بی زوانه، دلته هر نتکۍ خوله کې د خامار ده. خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، د رندانو د پیالو کړنګ ته ایسار ده. د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده. تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي، خزانه لکوم ستانه را دوچار ده. ایره اوس هر کوڅه په مړو ډکه، پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه، پیره اوس دی هر ورځ د کاروبار ده. پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، ته لستونی چې د لار ده دا د مار ده. دا چې هر ورځ مې هر سارا وژني، دا چې هر ورځ مې هر سارا وژني، دا خیوه د بل چا نه ده، د دلدار ده. دا زرګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړی، دا زرګی چا په تیرو تورو پرې کړی، دلستا د چارګل یوه پره په کار ده. دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره، دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره، دغه اوښکه چې په ګروه د سهار ده. نوڅار نوزار نوزار لحقې پختنې مینې له چما چشم لا دلو پټونه پکې زار، دلو پټونه پکې زار.
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له بي خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې، ل آزادي رادیو.
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یولس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمني ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د ده نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصولو ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود دی چې یو اکاډمیکه لیکنه باید اول
یو خلاصه ولري بیا یو معرفي د پرابلمې بیا د غنورسته د پرابلمې موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چېسته یا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا دی د دې حل دپاره کوم کړنلاره یا کوم پروګرام جوړ کړی بیا یې په کوم میتودونو باندې ډیټا راټوله کړې او څنګه دا ډیټا تجزیه کړې ده او بیا د تجزیې څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړې نه ده مقایسه کړې او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغسې ده او پلانې